درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولیزه د سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې مخکې ټویټر نومیده پرون یک شنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان پر روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه پرون وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له زشت زیات کمر سره مخ مخته او دغه وضعیت به د دې سبب شي چې د دې هیواد 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدماتو بی برخې شي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 5 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. ویل شوي چې په دغه ولایت تونه کې به د پولیو د واکسین کمپاین یو ونه ورسته، یعنی د اگست په 28مه پیل شي. د روان کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین فسیودین دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګې د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یوه برید کې د طالبانو 15 غړیو ته مرشوب لاړولې ده. د جبهه په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمی په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یوه مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې 3 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې د داد ادعا په خپل وخت ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ چې د تاجکستان یې کوربه و غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبې په مخ کې لري. او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. پاکستان ته جلا وطن شوی افغان خبريالان وای ټولو شاور اړولې.
ځینې سازمانونه چې خبريالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، را سره هیڅ چاره سره مرسته نه کړې.
د نن په افغانستان کې ډیرو خبريالانو دندې له لاس ورکړي او هغوی چې لا همکار کوي د نورو ستونزو شکایت لري.
افغان خبريالان له سکوت را ورسته په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دندې پر مخ بیایي.
په کندهار کې د انګورو خواندان له سرجنی حاصله خوشاله دي.
پښ کال خو انګور ډیر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډیر دي، شش کال لا شون خاني خرڅي په زر.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د اسلام آباد له لاریون وروسته یو شمېر مهم غړي نیول شوي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان خبريالان شکایت کوي چې د خبريالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته لویری پاکستان ته تللي یا خپل دندې له لاسه ورکړې، وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ځان افغان خبریال زړګی حق مل پیژنې وایي له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا کوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو ده نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبریالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینې نهادونه په شمول د آر ایس ایف او ځینو سازمانونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، راسره هیڅ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یو بل افغان خبریال شکریا سادات محمدی ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبوره شوی چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبریالې په توګه کار کوي او د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. نو موري په خپل سرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي باندې خبرې شوې وای د یو افغان خزینه خبريالې په توګه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیڅ څور سره مرسته نه ده کړې. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بې برخلیکیم او له هیچ چا یا کوم بنسټ څخه مې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ څه نشته او اوس په ډېر بد وضعیت کې یم. دغه خبریالان داسې مهال د رسنیو د ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو خبر ورکړی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د اګست په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبریالان اوس له ډېر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلې د 2018 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبریالانو په تیره چې ډیرو په بیړه له هیواده د وتلو تکل کړی او ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګه ویلي چې په پاکستان کې له میشتو افغان خبریالانو سره د نقدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیې ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبریالانو ته سرپناوی برابرې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون همدارنګه ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبریالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو تر څنګ د غراز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور رئیس په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبریالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د ښې راتلونکي په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورو د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبريالانو شکایت واورید چې چا ورسره مرسته نه ده کړې. د ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبريالان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دغه شکایتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې له 200 خبريالانو سره په لسکو نظر یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبريالانو درسنیو کارکونکو وای په هیواد کې دراغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندې لري هغه هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په نمونو ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانی هم نه درسیدلی. د کونړ دوه تنه خبریالان عباد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبریالانو حقونه خوړلی دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را په دی خو د خبریالانو په نوم چې تجارت کوي دغه خلکو نږدې او لری خپلوان د خبریالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې. خو اصلي خبریالان هغوی چې په دې هیواد کې کار کړی دی، د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږ هر ډول خبریالان لرو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفک شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید د هغوی لاسنیوی شوی وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم دغه مرسته ترلاسه کړې نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې دغه مرسته دوی چا ته ورکړې ده، که دوی دغه لیست خور کړي چې دغه مرسته دوی خبریالانو ته ورکړې ده، او که دوی چیرته په سر چوک کې په چا باندې دغه مرستې ویشلې دي.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمیر کسان شته چې د دوی په نومونو سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل:
هر څوک چې د خبریال په نوم مرسته ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغو استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سکوت را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډیرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیچا لخوا ورسره کوم مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبریالانو دغه غبرګونونه وروسته له هغه راپورته شو چې د آی اف جی یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبریالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغه افغان خبریالانو ته یو میلمستون نیولې چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. د افغانستان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته ویل په جمهوریت کې یو شمیر کسانو د افغان خبریالانو لنوم بد استفاده کړي او اوس چې بهر وتلي لای هم دغه سوداګری ته دوام ورکړی دی.
په اداراتو کې کار نشته ده، په پاتشته رسنیو کې د کار مواقع نشته ده، او یا هم وظیفوي مسؤلیت خوندیتوب او د معاشاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د افغانستان د بیان ازادي له سخت ګواښ او ننګونې سره مخ کړي. خو متاسفانه چې هماغه څو غله چې په تیرو 20 کلونو کې هغوی نهادونه درلودل، هغوی اوس په بهر کې لابي کوي د ځان او د کورنۍ لپاره او د خپلو نهادونو لپاره. هغه سازمانونه چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې او د خبریالانو د پورت په برخه کې کومک او مرسته کوي، د غوی له خوا نمرستې شفاف نه دي.
هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسولینو معلومات ترلاسه کړو چې د غمرستې د چا پر لاس او کوم ژورنالیستانو ته ورکړي، خو پاړی کنيولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. اغلی یوسفزی چې د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو سره لیدلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ورته د ویاړ خبره ده چې د داسې غښتلیو لوبغاړو په منځ کې ده او د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندنې لپاره د دغه لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوال جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغلی یوسفزی چې د شنبې په ورځ له دغه نجونو سره له نږدې لیدنه کړې ده، په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنې کړې چې افغان نجونې د فوټبال ملي لوبډلې په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام لیکلي د داسې غښتلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ د لیدل ورته د ویاړ ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د ښځو او د نجونو د زده کړو د فعال ملالې یوسفزی دا ملاتړ افغاني فوټبالستانو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوي. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان خالد پوپل ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ دوی په استرالیا کې یو خبری کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې ملال یوسفزی ګډون کړی و. هغه له فیفا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د ملالې شتون او ملاتړ زموږ لپاره ډېر اړین دی ځکه په نړۍ کې پېژندل شوې څېره ده. خبرې اغېزناکې دي او لویدیځ ملاله پېژني او زه خوشحاله یم چې د سپورټ له لارې مو د افغانستان د ښځو موضوع د نړۍ د خبرونو په سر کې راوستله.
مستوره یوسفی د افغانستان د ښځو د فوټبال ابل غړې هم د ملالې یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغې ازادي رادیو ته وویل
مو د افغانی فوټبالستانې چې د عمرونو په بیلابیلو دورو کې یو او پر افغانستان د طالبانو له برید وروسته مو هیواد پریښوده او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته کډوال شو، زموږ غوښتنه له فیفا او له هغو کسانو چې په دې برخه کې لوی لاس لري داده د افغانانو د فوټبال ملي ټیم دې په رسمیت وپېژني او ملاتړ دې وکړي چې موږ په نړیوالو سیالیو کې فعاله ونډه ولرو.
د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې چې دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی د ټیم د رسمیت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړ څو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه له پوپل ازادي رادیو ته وویل د جولای میاشت راهیسې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه 160,000 لاسلیکونه د بیلابیلو هیوادونو له اتباعو راټول کړي دي. پر افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې استرالیا ته ولېږل شول. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري. دوی وایي تر اوسه د انګلیس، استرالیا، پرتګال او ایټالیا د پارلمان 152 غړي له دوی سره یو ځای شوي دي او دوی د دوی لغاک د ملاتړ تر څنګ له فیفا غوښتي چې افغاني فوټبالستان انجونې ته د په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ورکړل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په اسلام آباد کې د تیری جمعې د ورځې لاله یو نورسته د خپل لسکونو غړیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د پاکستان د پولیسو لخوا دغه نیونې غندلې او هغه د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په نیول شو کسانو کې د بشري حقوقو یو مخکخه فعال ایمان زینب مزاری او مخخ سیاستوالو د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر شامل دي. دوی پرون یکشن به ورسله هغه ونیول شول چې د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې انګډونه ویناوي وکړي. ایمان زینب مزارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړي او د بشري حقوقو د پخوانی وزیر شیرین مزارې لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یکشنبې د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې پاتې شول. د محکمې په یوه سند کې چې یوه کاپي د اژانس لیدلې د پاکستان پولیسو ویل چې دوی له جدي تورونو سره مخامخ دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویل چې د تېرې جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته یې په لسګونو غړي نیول شوي دي. په دغه لاریون کې چې د راپورونو له مخې تر 3000 پورې کسانو ګډون کړی و، میرمن مزاریا والی وزیر دواړو په خپلو ویناوو کې د پښتنو ځورونه وغندله او خپلو کورونو ته د نیول شوو کسانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون یکشنبه دی ویل امې په خبرولو سره دغه نیونې د نه منلو وړ بللې او ویلې چې دا د بیان او د غونډو جوړولو لپاره د خلکو د حق په وړاندې د دولتي تاوتریخوالي یو ښکارا بیلګه ده او پر دغه تګلارې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری ویل چې پولیسو لور د خوب په جامو کې بوتل او زیاته کړ چې پولیسو د هغې د نیولو لپاره نه امر ورکړ او نه هم لور ته اجازه ورکړه چې خپل جامې بدلې کړي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان د پوځ سخت منتقد او افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی، له دې مخکې هم څو ځلې نیول شوی دی. نوموړی د ایالتي حکومت غړی و چې د روانې میاشتې په پیل کې ړنګ شو. په پاکستان کې چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو ځپنې ته زور ورکړی او د پخواني صدر اعظم عمران خان هغه ځواک مات کړی چې لارو او کوڅو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره نندارې ته وړاندې کړی و. عمران خان چې تیر کال له قدرته لرې کړی شوی، روانه میاشت د فساد په تور زنداني شو، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده.
له خبرونو ور آخوا.
په دې برخه کې به لومړی ملالې بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځ پاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقاله په سر کې ولو کله چې دوه کال وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ سي 15,500 هکتاره دښتې خړوبولای سي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمې برخه ته وده ورکولای سي. ورستل ولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1970 لسیزه کې طرح شوی او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا $100 میلیون تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. خو مقالې د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. وروسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته خو د ویل چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناهغښتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناهغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه واره جنسیتي رای کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو په ناغښتون کې پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده. خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کاروانګر د نړیوال بازار غوښتنه کوي. کاروانګر وایي که څه هم سږ کال یې د کروندو اوبه لږ بې خو بیا یې هم د انګورو حاصلات ښه دي چې له کبله یې کشمش هم زیات شوي دي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې موضوع تفصیل
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې باغلرون کې په خپلو دودیزو کشمشخانو او جګوی کې د انګورو تر زړولو او وچولو وروسته تولید شوی کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل شوی. باغ لرونکي د انګورو له شونډخاني او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ بې خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات وه چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات سي.
نوم یې جانان دی. سږ کال خو انګور ډېر شوي دي، کشمش انشاءالله ډېر دي. سږ کال له شونډخاني خرڅېږي په 1,000, 1,050, 1,000 شل، ګردک خرڅېږي 1,500, 1,800. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارو ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم حاجي جان. چا اوبه درلودلې هغه سم دي، هغه چې نوکي خوش کړو د هغو سه مړه سوله. زما اکثره جبې مړې دي، هغه مې ایله کړه یا مرته وغورځول. څلورم میسه سم سوله هغه درې سیره سه برباد، د تندې سره سه برباد. سوله باوړي مکار نه کوي.
په کندهار کې هر کال لشل زره هکتار باغونو شاوخوا 250,000 ټن انګور ترلاسه کیږي چې نږدې څلرمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال به شاوخوا 14,000 ټنه کشمش ترلاسه شي چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی شي.
په مجموعي کوای چې په کندهار ولایت کې پر 15,000 هکتار شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو او چې کلنی حاصل مجموعه د انګورو 2,300,000 شاوخوا ټونه کیږي چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي بیا 14,000 په شاوخوا ټونه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو. همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د 15 میلیون ډالرو په ارزش کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
په 1400 کال کې موږ شندخانی کشمش دی او ګردک کشمش دی او تورې اوس کې چې موږ بوله هغه دی او جوش دی مجموعاً 15,500 ټنه صادرات شوي دي. البته باید وایي چې د کندهار کشمش نور ولایت ته هم ډېر دی، یعنې هغه داخلي مصارف دي، ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي هغه 15,500 ټنه کېدله چې د دې هغه ارزش ډالري چې دی تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار وچ او تازه میوه د مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادریږي. باغلرونکو وایي کچيري هوایي دهلیز فعال سي نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
اوس هم د یو شکستبند کیسه. 50 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دوکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی دی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له 8 څخه تر 10 پورې داسې کسان ورځي چې لاسو پښې بې ځایه شوي وي او دی ورته په ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلفی عصر کې اوس هم خلک د خپل ماتو او بې ځای شویو هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ته ورزي. درد زغمي ترڅو یې بې ځای شوی هډوکي پرځای شي. د کابل په کافروشی کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دوکان لري. نوموړی وایي 18 کلن چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مې د ښکاله مې پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کې چې پلار مې مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه 18 کلن چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندۍ و له ډېر ولایتونو جلال آباد، کندهار، نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دې کار کوي. اجمل زیتوی د چالا سوبخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځای شوی وي بیا دوی ورته پرځای کوي او د درد آرامولو ځینې یونانی دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ لګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري د مونږ خدای بخښي پلار فقط 200% د ماغه 200 خلک نه اخلي. پدر مخ خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندي هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
هغه مون برک بچو خو یاد
به خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځای شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضی په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري تیپ پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي سو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.